ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم ممن او تکنیکی ملګری اکرام مسکنیار نه کې هلي او سلامونه ومني د چترال ناراتلون کې هغه الوتکا چې په حویلیا کې غورزیدل و پرون او نن دا غي پاړه باندې نور معلومات تو سره شریکو د دې خبرونې د سر موضوعات دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو خو له هر سمخ کې خبرونه د اسرار عالم مومن
سړی مشهور به د مهم خبرونو لنډیز په پاکستان کې د مسافرو جاز پریوتو په پیښه کې اته څلوېخ کسه وژل شوی د قبایلی سیمو اینیو انتظامی اصلاحاتو پړه په سینټ کې د نهې پورز شروع شوی بحث لا هم دوام لري او د پګواش نړیواله موسسه وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي پړه راتلونکې اونۍ په کابل کې غونډه جوړوي او زه خبرونو تفصیل په پاکستان کې د مسافرو جاز او پریوتو په پیښه کې اته څلوېخ کسه وژل شوې دي د پاکستان سرکاري هوایي کمپنۍ پی آی ایف یو جهاز کې سپرو ټول اته څلوېخ وژل شو کسانو کې شپږ د جهاز د عملی غړي دي رویټرز خبري اجانس وایي په دوه څلوېخ مسافرو کې دوه د آسټریا او یو چینایي وګړي دي دا جهاز تیر ورځو له چترال اسلام آباد ته پر لار و چې د ایبټآباد په حویلیا سیمه کې د حادثې ښکار شو د پی آی چیرمن اعظم سیګل د پیښې پړه پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش نہیں
دی وای زما په خیال په دې پیخه کې انساني غلطي نخکاری خو بیا هم د وجوهات او معلومولو لپاره به یې تحقیقات کیږي چې پکې به د حیوانات بیلابیل ادارې برخه اخته او د هغې نه پس به مونږ ویل شو چې دا پیخه ولې او څنګه رامنځته شوه
په وجل شو کې د پاکستان مشهور سندرغاړي او ناتخوان جونی جمشید هم شامل دي د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو پړه په سینټ کې د نهې پورز شروع شوی بحث لا هم دوام لري تر دې مخکې په خامی اسمبلی کې پر دې اړه بحث سر ته رسیدلې و له کورمینا د سینټ غړي ساجو سنتوري تیر ورځ مشالې ډوته ویل چې د فاټا اصلاحاتو پړه د وفاقي حکومت په رپورټ کې ځنې نیمګړتیاوې دي
دکیو دوه وړې وړې مسلې شته چې ایگزیکټیو پاورز بچا سره د مسلې ورکی وی دي باندې به بس کیږي نور دا رپورٹ بالکل یا مونسی ویل چې را 75% دا جمهوریت طرف زی دا رپورٹ څنګه دی جوړ کړی دی او بخیا مسلې دی 5 سال منصوبه ده ترقیتی کرونو په دې باندې مزید کول غاړي سینټ کې سدي باندې بس وشي
دا یادونه ولدا چې د قبایلی سیمو د اینیو انتظامی اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیټې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم او پارلمان ته وړاندې کړی دي د پګواش نړیواله موسسه وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي پړه راتلونکې اونۍ د افغان سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي په افغانستان کې دغه موسسې مسؤل خلیل الله ساپی نن مشالې ډوته ویل چې د طالبانو سره د روغې جوړې پړه د طالبانو او افغان چارواکو نظرونه راټول کړي چې په دې اړه د ځنو افغان مشرانو بحث ته اهم اړتیا شته
پګواشي کوم د پنولا سمادو مشتمل د سولې پاړه د هوکلي لپاره ابتدایي مواد تهیه کړی دي په دوه کې طالبان سره د شریک شوی دي د سولې شورا په دغه افغان دولت سره شریک شوی دي نو پګواش خو چې د اکثر افغانانو نظریه په دې کې واخلي
د افغانستان د سولې شورا چارواکو ردا صحت سو هر کله کړي او هله لري چې د سولې پاړه د شته زنو اختلاف پونو په ختمولو کې د غونډه مهمه ثابت شي افغان حکومت د ناتو غړو هیوادونو د بنچور وزیرانو کانفرنس مثبت او بالو او ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو وړتیاوي ستایل شوې دي د ناتو مشر یان سټولټربرګ پرون د بنچور وزیرانو دغه غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وبالو خو افغان ځواکونه یې په دې وستایل چې زړور جنگيږي هلته د افغانستان لپاره د ناتو د غوڅ ماموریت مشر جنرال جان نیکولسن تیروس په برسلز کې مشارې دوته ویل
Despite a very difficult year, what we've seen is that the Taliban wanted
د ډیر سخت کال سربېره مشبینو چې طالبان ونه توانیدل چې د افغانستان یو شهر هم ونیسي او دا ځکه چې افغان ځواکونو دا شهرونه وساتل له دریو دوه برخې ولس په هغو سیمو کې اوسي چې د حکومت تر واک لاندې دي نو زموږ ارزونه دا ده چې طالبان د افغانستان تر لسو په لږ خاوره واک لري
د ناتو د بنچور وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په برسلز کې پای ته ورسېده مشال لډو ته وګستئ. شام او روس د ډزمندۍ وړاندیزونه رد کړو، د حلب خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده. تېر ورځ شام او روس مشرانو د یاغي ځواکونو او غربي قوتونو لخوا د ډزمندۍ غوښتنې رد کړې او د حلب خار بیرته نیولو لپاره یې خپل عملیات لا نور زیات کړل، چې د دوی په آن پکې به بریالي کېږي. د شام ولس مشر بشار الاسد رسنیو سره په خبرو کې هغه راپورونه تایید کړي چې وای شامی ځواکونو د حلب خار په مکمله توګه تر خپل کنټرول لاندې راوستو ته نږدې شوي دي. ویل کېږي چې د حلب خار له 15 نه تر 80% برخه د یاغیانو له ولکې وتلې. د ناتو مشر یان سولټنبرګ په ماسکو تر هغې د سفارتي فشار او بندیزونو جاری ساتلو غوښتنه کړې تر څو روس د یوکرین په ختیځ کې د روانې شخړې ختمولو لپاره د 2015 کال د فروری د لوزنامې احترام نوي کړي. تېره ورځ په برسلس کې د ناتو یوکرین د خارجه چارو له وزیرانو سره تر ملاقات وروسته سټولټنبرګ ویل په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې لا هم حالات خراب دي، نړیواله ورورولي دي په روس د خپلو ذمواریو منلو لپاره فشار جاری وساتي. او رسنیو تېره ورځ راپور ورکړ چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه تن د ماحولیاتو د خوندیتوب ادارې مشر نوموي، څوک چې د اوباما د انتظامي لخوا د موسمي بدلون د ضوابطو سخت مخالف دی. اوکلاهوما چې په امریکا کې تر ټولو زیات تیل او ګیس پیدا کوونکی ریاست دی، د دې څارنوال سکاټ پرویټ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه قوانین په عدالت کې چلند کړی وو چې پکې ول شوی توانایي پیدا کوونکي پلانټونه دي د کویلې پر ځای په قدرتي ګیس او داسې نورو وسیلو وچلول شي چې هوا نه ګنده کوي. د اتر دې محل د مشال خبرونه او سمو د موسم حال او کرنسیوبۍ لارې فتن جمهور
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ دیرش پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23.55 روپۍ او په 23.75 روپۍ، یو درهم په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په کوئټا، بنو او پېښور کې به موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26 او په کوئټا کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 3 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار اسرار عالم مومن او د موسم حال او د کرنسو بای درته رفت انجم وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د چترال نه راتلونکي په جهاز کې د وجل شو کسانو د مړی د مړو کرکتنه روانه ده.
صبح ہم تقریباً 7 بجے سارے اٹاپسیز کا ریفر ہوئے
پدغا جہاز کی د چترال سرا ہم یوش میر خلق وجل شوی دی. زائی خبریال حماد فاروقی وائی
کې ورلس کسان پکې د چترال سره تعلق ساتونکي دي. یو پکې د شاهي خاندان د چغه شاهزاده فرهاد عزیز نامې ده او هغه د پیراګلایډینګ پرلیکټي او د پیراګلایډینګ اسوسییشن صدر دی.
د یو راپور ته مخه پاکستان کې د غیرت په نامه 2000 خزو وجل شوې دي چې کله جرګي کیږي د خزو پاړه په دغه جرګو کې سوي. یو خزه کارکون کی وای
قانون کار نه اغېستل کیږي او کمی جرګي جوړ شوې نو هغه کې چې مکلم قتل دي د خزو خلاف پکې فیصله شوې ده.
د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې با روخانه مستقبل خبرونه هم ووري د مشال تر څنګ وسې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پختونخوا له چترال اسلام آباد ته د رواني پاکستانی الوتکې د لوېدو په پیخه کې سواره ټول کسان وجل شوی دي. د الوتکې د لوېدو لامل لا هم په رسمي توګه نه دی پټاګه شوی. چارواکي وایي چې په الوتکه کې د نومیالي پاکستانی تبلیغي مشر جنید جمشید په ګډون ځینې بهرنیان هم سوارو. رابعه اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د پاکستان کامی هوائی جہاز اداره پی آئی اے وائی چی تیر اورس ابتاباد پا حویلیا کی پریوتی جہاز کی ټول مسافران مړه شوی دی. په دې جہاز کې اته څلوېښت کسان سواره وو چې پکې د عملی پنځه کسان او د پی آئی اے یو انجینئر هم وو. په دې مسافرانو کې درې غیر ملکیان او مذهبي سکالر او پخوانی سندرغاړي جنید جمشید او خزئی هم وو. د پی آئی اے تر مخه چې د جہاز بیک باکس هم ترلاسه شوی دی د څه نه به چې معلومات حاصلوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په ابتاباد کې د ایوب میډیکل د انتظامیه ډیپټي ډایریکټر جمیل اکبر وویل چې د پنځه کسانو شناخت بغیر د ډی این اے ټیسټ وشو او د نور جسدونو به ډی این اے ټیسټ په اسلام آباد کې کیږي. دوی وویل چې ځینې سوسیدل جسدونه او د سینې کسانو د بدن برخه ترلاسه شوې دي.
صبح هم تقریبا 7 بجې سارے اټاپسیس کا دفاع ہوئے
دی. وای نن سحر مونږ د ټولو جسدونو د طبي معاینې نه فارغ شوې یو. ټول شپه مونږ اومده کار کې بوخت وو. د 15 کسانو شناخت بغیر د ډی این اے ټیسټ وشو ځکه چې دا غي د جیبونو نه شناختی کارډونه اسناد او دا شان یو تن چې حاجی نواز نمیدو داغه د خراب شوې موبایل نه مونږ سیم ترلاسه کړو.
موبایل ویل ټوټه اوسې سیم نکالی.
بل خاطر شپه نه وخت مطبوعات سره په خبرو کې د پی ای ای چیئرمین اعظم سہگل وینا و چې په دې پیخه کې انساني غلطي نشي کېدی. جهاز یو انجن کار پریخه وو. اعظم سہگل په وینا چې دا جهاز کال 2005 کې جوړ شوی وو او په هماغه کال کې پی آئی کې شامل شوی وو او پی آئی نه دا توقع نه دی لرل پکار چې خراب جهازونه به استعمالوي. دوی چې د پیښې په باقاعده تحقیقات کیږي او په دې کې نړیوالې ادارې به هم کومک کوي.
تقریبا 4 بجې کې قریب یا 4:15 کې قریب کنټرول ټاور مې اطلاع آئی کې ایک جهاز کا انجن جو ہے
د د پوینه د سلورو او پواندې سلور بجو شخوا کنټرول ټاور ته د اطلاع راغله چې د جهاز یو انجن خراب شو او بیا یو سولم هو پس اطلاع د جهاز نه راغله چې پایلټ د پریشانی کال ټاور ته ورکړو او بیا یو دم جهاز د ریډار نه غایب شو او موږ ته شخوا شل منټه د پاسه د اطلاع ترلاسه شوه چې په غر لوګي ښکاری.
همې یې اطلاع ملي کې کوئی سایټینګ هوی ہے دھواں نظر آیا ہے پہاڑ میں.
تیر ماخام د پیخه پزی موجود یو تن سرور خان مشال ریډیو ته ویلی وو
د انسانانو لاشونو هغه په خپل سرګ باندې د باډي مطلب د باډي د چې چا خبره چالاسته هغه په صدا کې واچلو په خپل صدرونو کې او په لکن کې خو د کم زمونه کې
یا د دې چې دا چې هسته رورز ترینې مې بچي د چترال نه روان شي او په باندې سلور بجو شاخ وای رابطه ریډار سره مونږه شوي وو. د پی آی تر مخه چې د جهاز پایلټ کیپټن سالی جنجو وو دوله سره غنټي د جهاز چلولو تجربه لرله.
تاسو مشال لري ته خوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. دغه الوتکه چې کله پرې وته نو بیا د غینه پس امدادي حلې ځلې شروع شوې او غیور مشتاق چې د ډیسټریک ایمرجنسی یا د هنګامي کاروایانو مشر دی هغه وایي چې بیګا 13 دوه بجې دا کاروایان ختم شوې دي. رابعه اکرم خان یو ځل بیا.
غیور صاحب دا راته وایي چې 13 کله حادثه را پیښه شوه نو تاسو څه وخت هلته ورسېدی او تاسو څه ولیدل هلته؟
زمونږ کنټرول ته کال راغلی وو 4:30 باندې مازیګر کې. 5:40 پورې مونږ انسیډنٹ پلیس ته رسیدلی وو ځکه چې زمونږ ټیم به موو کېدو د ابتاباد نه حویلیا ته اور حویلیا کې داسې ایزی سپاٹ نو بیا به تاسو باقاعده په غر کې به په واک باندې برتلې. مونږ ټولو کې اول زمونږ ریسکیو 1122 ټیم چې دی هغه هلته کې رسیدلو. چې مونږ ورسېدلو نو هر طرف ته اور لګېدلو اور د بچ کېدو په کې د لایف هیڅ چانس نه ښکارېدو. خیر هغې نه پس چې دی بیا مونږ خپل ریسکیو آپریشن سٹارټ کړو دا ځای ډېر زیات چې دی هیکټک شانتي کې ځای نو مونږ ایزیلی ورته اپروچ نه شو کولای. هغې باوجود مونږ ټول باډی چې دي هغه مونږ روباسل د شپې 2 بجو پورې.
او دا راته وایي دا جسدونه چې وو یا کم مړي وو دا سلامت وو کنه؟
نه بالکل د دې شناخت کول ډېر زیات ګران وو. اکثر په کې چې کوم باډیز وو هغه په پیسیز کې وو هغه په مطلب دوه ځای شوي وو اور ډېر زیات سوځېدلي مو بالکل نه پیژنګلو قابل نو. یو قسم په کې یو باډی په کې داسې نه وه چې هغه په اسانه باندې پیژندلی شوی وه. هغه به بیا مونږ را یو ځای کول او هغه هم د صدر کې اچول ځکه چې د اکثر په کې داسې مړی وو چې داغي شناخت بالکل ګرانه باندې کې د لاسم ټیکټ او خپم ټیکټ وو ډېر په بد حال باندې.
او الته کې تاسو صحیح خلکو نه تاسو کړه وو چې جا څنګه غي ولې دو سوو سی ویل
چې کوم مقامي خلکو اغي ویل وی چې دا جهاز اول دی آبادې طرف تر روانو نو بیا ولا پائلٹ چې دی هغه ولا مخ بدل کو او په جهاز شاته ځای کې اور اوم لګی دلو او دا ښکار دل چې انجن آف وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په دې کې یو نامتو نعت ویونکی او پخوانی سندرغاړی جنید جمشید هم سره د خپلې کور ودانې وجل شوی دی. په دې اړه باندې محمد عمران دا راپور لري.
جنید جمشید په 1947 میلادي کال د ستمبر په 3 نیټه په کراچۍ ښار کې زیږیدلی و. د لاهور د انجینیرینګ پوهنتون د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی و او وروسته یې د پاکستان په هوایی ځواکونو کې د انجینیر په توګه د سمودې پورې دنده هم کړې. د کاروان میگزین په ویبپاڼه د نوموړي سره په 2012 کې شوې یوه مرکه کې لیکلی شوی چې د هغه مور د هند اتر پردیش سیمې سره تعلق درلود او پلار یې د پاکستان په هوایی ځواکونو کې افسر و. جنید جمشید په کال 1983 کې د موسیقۍ په میدان کې قدم کېښودو او د لاهور په انجینیرینګ پوهنتون کې د سبق ویلو پر مهال یې هم د پېښور او اسلام آباد په پوهنتونونو کې یو شمیر د موسیقۍ په دستورو کې سندرې وویلې. نوموړي په 1988 کې د نورو ملګرو سره په ګډه د موسیقۍ خپله ډله یا بینډ د وایټل ساینس په نوم جوړه کړه او هم د دې بینډ نه د هغه تر ټولو مشهوره سندره دل دل پاکستان یې په 1988 کې وویل چې تر دې دمه د هغه پیژندګلو ګڼل کیږي. په 1999 کې جنید جمشید د دغه ډلې نه بیل شو او یوازې سندرې ویل پیل کړه. په کال 2004 کې جنید جمشید د تبلیغي جماعت د مشر طارق جمیل سره اړیکې جوړې شوې چې وروسته یې هغه په رسمي توګه د موسیقي دنیا ته په مخه خو ویل او په مکمله توګه یې ځان د تبلیغ دپاره وقف کو. جنید جمشید د جامو د روزګار په میدان کې هم لویه نامه لرله او هغه خپل د جوړ شو جامو کاروبار له د جے جے نامه ورکړه کوم ته چې نن سبا جے ټکه یا جے ډاٹ ویل کیږي. نوموړي د سندرو پر خودو رسو ناتونه ویل پیل کړه او د هغه ناتونه هم د پاکستان بیلابیل ټولنو ډیر خوښ کړل چې مشهور ناتې محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے گنل کی گی.
اے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
جنید جمشید به د روزې په میاشت کې د پاکستان په شخصي ټي وي اي ار واي کې د ملګري کوربه په حیث هم ګډون کو او 13 موده کې په کراچۍ کې وجل شوی نامتو قوال امجد صابری سره په شریک به صوفیانه کلامونه او ناتونه ویل. 25 کلن جنید جمشید ته په 2009 میلادي کال کې د پاکستانی حکومت لاړخه د ملک سلورم لوی تمغه یعنی تمغه امتیاز ورکړې شوې و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اور دغه تاسو مشال لري د وګړي څنګه دغه الوتکه چې څومره دي کې خلک وجل شوې دي کسه هم مونږه د پاکستان د نورو د برخو په دې کې د جنید جمشید او د نورو خلکو خبره کو خو په دې کې ډیر کسان د چترال سره تعلق لرلو. دا چې په چترال کې څه حال دی او په چترال کې د دې پیښې سره رسیدلې ده لږ شی به مخکې مې په چترال کې خبريال ګل حماد فاروقي سره رابطه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې په دغه کې د چترال سره تعلق لرونکي څومره خلک وجل شوي. نو حماد فاروقی وای
دیکھیے اولس کسان پکی د چترال سره تعلق ساتون کی دی یو پکی د شاهی خاندان د چغا شاهزاده فرهاد عزیز نامې دی او هغه د پیراگلایډینګ پرایلټ او د پیراگلایډینګ اسوسییشن صدر هم دی. د سرا د تجریون نتر په کوم دی حاجی تقدیر دی د وخت کاروباری سره دی هغه پکی شهید شوی دی او د هاشو پوزیشن چې کوم ریجن پروگرام منیجر دی سلمان عبدین چې هغه د سابقه ایم پی ای زمر عبدین زوی دی نو هغه پکی شو. د سرا پکی زنان دی ماشومان دی او چترال ڈپٹی کمشنر اسامہ احمد وڑائی چ داغز کور وزانی اور داغیو بچے تو کیوں شہید شلا دے سرا جمشید اور نور چترال نمبر لر غر چ کم دی زن مشمون پکی دی پیر ان کی زنانن پکی دی لکان پکی دی
چترال د خلق لک داغوی د ټولو د مړی د اسلام آباد پیمز اسپیتال توڑ چوی دی پای د چترال نا د خلق د دغ خپلو مړو د راتک د پارا اسلام آباد روان شوی دی.
کله چې دا په خوشولا نه د فوري کو باندې د چترال ضلع نازین مفرد شاه هغه سره د چمبر اف کامرس صدر سرتاج احمد خان چې بغوانی تحصیل نازین شوی دی فورن چترال تلال اغاز تلال حویلی اتا او بیا ایوب میڈیکل کمپلیکس چکم اسپتال کی دا لاشونو پراتی دی دا اغاز دوری اپلالا اغا دا چترال دیر جات و رسار اغلیو لواحقین راغلیو چکم سلمان عابدین دی راغلیو اور راغلیو پخپلا چکم رور دی حادثه کی شید شوی دی دا اسپتال چکم چرواکی دی اوگی دا اوی چی دا شونو دون خراب شوی دی چی دی بانی اور لگی دلو دا اور لگی دو پواجبانی دا دوی چکم فنگر پریس تی اغم ممشو اغشتی چی دی مونگا پنادر بانی موائنو کو
اس دا غمڑی چی دا چترال سر تعلق تی نو دا دوی دا چترال تا دا واپس راوڑو لدا پارا دا چترالیان سا گختن کئی دا حکومت نا
اون رجی چترالیان خدا گختن کئی چی چترال چون کی لر زی دی او دی که اکثر دا سخل کری چی کری بانان دی او اوی دا مجبوری پوجی دا تیه پرواز کی دی ناوی دا گختن کئی چی حکومت تی مونگ دا غمڑی دا ہیلیکاپٹر دا مخینا یا سی 130 کی جگن دا پاکستان ایر فورس جہاز دی تاوی کی دی دا روڑی دی وچی نو بر دی این اے ٹیس پکو دا دی این اے ٹیس نپس چکم لاشون کنفرم شی چی دا سوک دی ناغو مونگ ورسات حوالا کو بازی لاشون پکی کنفرمیشن شوی دی اوی تصدیق ہو شوی دی پی جنگلو شوی دی لکدی کی شہزاد فرحاد عزیز پی جنگلو شورا دی کی بلکہ سمی نامی دا ایو بل پکی کسی دا در کسانو بیگا شن حق شو اوی دا غب تو تصویرونا اور اوی نفشے پا دیوال بانی معلومات لگو دیو
اس دغل تکی عمومی پا چترال زلہ کی سماحول دے دخل کو ستا سرات تی
وینو پا دا او خوب دے وینی تیوی دیر غم جن دی یو الناک منظر دے اور دے ذات خپ دی یو پار کور کی غم دے ماتم دے سو دے اولس زانون لارل اولس قیمتی زانون زیشو او پا اولس کور کی ماتم دے دا چترال زلہ نازم او پر اشار در روز صوب اعلان کرے دے او من دا چترال طول تون کی تعلیمی ادارے چاہ سرکاری دی یا کر سرکاری دی طول بندی دی دا پیے دکتر تا او ایرپورٹ تجی بار بار معلومات تری را چی دا لاشون مطلب روڑی دی دا مختلف دی تا زر تا زر دی دا لاشون دی تا حوالے کرشی چی بی خل و رسا خور تا اس پاری
دا چترال ایرپورٹ نا آیا دا جازنو تگرا تگرا وان دے کنا دا غبت
دا پا افتا کی دری روزی فلیٹی نو اس پا پتہ لگی چکنہ دا دی روٹین کی دا دی فلیٹ نمبر راشی نبیہ با چکو فلیٹ اسی اللہ کولاو سے پوری لازدی بارے کی چاروا کو سیلان لے کرے چی فلیٹ بندی جی یا بجاری بھی دی بارے کی سنی دی ملے گا
مشال ریڈیو د وادي سره سم تاسو ته د دې پیښې هر اړخ روښانه کوي. چترال کې هم د ګل حماد فاروقي سره خبرې کولې. د چترال حال راته ویلو چې هلته د درې ورځو د سوګ اعلان شوی دی. په پیښور کې هم چترالي ټولنې د چترالي کمیونټي سره تعلق لرونکي ډېر خلک موجود دي. دغلته کې زمونږ همکار غلام غوث ورغلی دی چې دغلته کې د چترال خلکو غایبانه نماز جنازه کړې ده. نو راځي چې دغه وورو.
په ایبټ آباد کې د پی آی اے الوتکې د غورځېدلو د پیښې وروسته د زیارت په ورځ په پېښور پریس کلب کې د چترالي بازار خلکو په پیښه کې د قربان شوي کسانو غایبانه جنازه ادا کړه. تر جنازې وروسته د چترالي بازار د اتحادیه مشرانو د دې پیخې پلټنې په شلو ورځو کې د مکملولو غوښتنه وکړه. د چترالي بازار یو مشر صادق امین وایي
هغه چې څونه کسان په حق رسیدلې دي دا غو د پاره نن غایبانه نماز جنازه و. موږ حکومت ته دا مطالبه کوو چې مخکې یو جهاز پرېوتی و اکی هم واد شوی و خو آغا کسا چپٹر کلوز شوا خو پرون دا پایلٹان و اسوسییشن یو ډیر بهترین خبرو کا آغا دای ہوئے چه بین الاقوامی چه کم اکسپرٹ دی آغا راولی او دی با دا تحقیقاتو کئی مونگ دے تحقیقات سر مطمئن نیو نو مونگ شل روزو ٹیم ورک چه شل روزو کے دا هر یو خبر خلکو تا منظر عام باندې راول چی
کسا هم دا پی آی اے پنوم دا پاکستانی الوتکو د ادارې مشر اعظم سیگل وای په دې پیخه کې انساني تیروتنه نشي کېدلې او د الوتکې یو انجن په لار کار پریخي وو او د وړاندې نه د الوتکې کې هیڅ پنی خرابي نه و. خو د چترال خلک وای د چهارشنبه په ماسپخین چیکله د الوتکې د چترال د هوایی ډګر نه پاسېدله نو هغل تکې هم د دې د اواز غرارې د معمول نه ډیر زیات وو او د چترال په بازار کې خلک د دې الوتکې په اړه د وړاندې نه اندیښمن وو.
زما نوم حمید جلال دی. زه تا پاکستان پیپلز پارټي رهنما یم. چې څه جهاز چترال روانه شو دی هغه کې مخینه دا فالټو او دا پایلټ چې کوم دی دا رپورټ ورکړیو دا چترال ټول خلک ته دغه شو دی دومره आवाज په جهاز کې وو. ها ډیر आवाज وکنه هغه چترال خلک دا کړی دی چې دې دې کې خرابې شته.
روز زمانه محمد فاضل شاه دی. حکومت سره خپل دغه مو رسول چې داسې خراب جهازونه تاسو بار بار مستعملوي زموږ ځانونو سره لوبې مکوي.
په پیښور پریس کلب کې د چترال خلکو په پاکستانی میډیا باندې هم ځینې نیوکې وکړې او وی ویل
جنید جمشید خدای دیو بخی تبلیغ لته لیو ډیر زبردست کار دی د دې دوه خبرې په میډیا چلی باقی 46 کسان چې کم دی هغه داسې ښکاری لکه هغه د جهاز کیندو دغه دوه کسانو نو کایندلی دا غو فوټو جمو چلوي دا غو فوټو انو چلوي چې خلکو ته پته ولګي څوک سبق لراغلیو څوک کاروبار لراغلیو
یاد دی وی چې ل چتراله اسلام آباد ته روانه الوتکه په ایبټ آباد کې راو غورزیدله او د چارواکو په وینا په دغه پیخه کې ټول اتسل وختنو ژوند د لاسه ورکړی دی او د مړو د پیجندلی عمل روان کړی شوی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د ټولې نړۍ په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم پر ښځو د تشدد خلاف او په دې اړه په ټولنه کې د پوهې پیدا کولو مبارزې شپاړس ورځې لمانځل کیږي. تفصیل فرخنده اسد نه.
د پنجاب د ملتان یو ضلعي عدالت د دسمبر په 15مه د ټولنیزو رسنیو له لارې مشهور شوی کندیل بلوچ ته وجنې مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. د کندیل ورور دا منلی چې هغه خپل خور د روان کال په جولای میاشت کې د غیرت په نوم ووجله. په روان کال کې په ایبټ آباد کې وشپاړس کلنه امرین پردي وجل شوه چې د خپلې ملګري سره د خوښۍ په واده کولو کې مرسته کړې وه. هغه بیا د وجل کېدو وروسته وسوځول شوه. د پاکستان مطبوعات لیکي د هغې د وجنې فیصله یو ځایي جرګې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یوه کارکونکې وږما فیروز وایي نامنۍ او ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند اغېزمن کړی.
قانون کار نه اغېستل کېږي او کمی جرګې جوړې شوې نو هغه کې چې مکلم کتلې د ښځو خلاف پکې فیصله شوې ده. زیات خو د دې وجنه خو بیا چې د نامنۍ حالاتو ته وګورو هغې نه چې څومره سړی افیکټ شوی د هغې په دویم دریم ګنا چې دي هغه ښځې متاثره شوې دي.
وږما فیروز وایي بدامنۍ نه یوازې په خیبر پختونخوا فاټا کې د ښځو ژوند متاثره کړی دی بلکې په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم جګړو تر هر چا زیاتې ښځې ځپلې دي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیشن د ختیځو څلورو ولایتونو د سیمه ییز دفتر مشره صابرینا حمیدی وایي د پخوا په نسبت اوس پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې رپورټ کیږي.
د تیر کال نه راپدې خو زمونږ هغه امر ارقام د تق د قیاو لوړ دي. البته دغه خپل تاوتریخوالي ته مونږ هغه د حقوقي زده د دوه بودونه ګورو. یو هم سب د امر او ارقام دي چې په اداراتو کې ثبت کیږي متضررین اداراتو ته مراجعه کوي او بل عملا ایمال د تاوتریخوالي دی په ساحه کې. ځینو برخو کې په ایمال د تاوتریخوالي کې البته کموالی هم راغلی دی لکه مثلا اجباری ودونه دي د ماشومتوب د پړاو ودونه دي د تعلیم د حق نه ممانعت دی یا د کار نه د حق نه ممانعت دی. تیرو کلونو په پرتله باندې دغه کچه راټیټه شوې ده. یو سب د ارقامو دی چې سب د ارقامو د دې لپاره لوړ شوی دی چې خلکو پوهاوی هم پیدا کړی دی خلکو معلومات حاصل کړي دي.
هیومن رایټس واچ په خپل یو رپورټ کې وایي کله چې سږ کال طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړ نو هلته یې د ښځو په دفترونو حملې وکړې او دوی ته یې د بهر نه راوتو دړکې هم ورکړې. په کابل کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ساحره شریف وایي په افغان ټولنه کې ښځه نن هم د کړاوه ډک ژوند تیروي.
پښتنو سیمو کې مکتب ته اجازه نه ورکول، کار ته کول ته اجازه نه ورکول، یعنی نور حقوق چې په شرعي لحاظ او په افغانستان کې بیا صحیح قانون یا د نورو مدني قوانینو کې فرض کې هغه حقوق چې ښځو ته ورکول شوي دي هغه ښځو ته نه ورکول. د دې تر څنګ نور مشکلات هم شته په افغانستان کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انجینیر عبدالغفار وایي که څه هم پر ښځو د تشدد خلاف قانون پارلمان نه دی منظور کړی خو دوی د داسې پیښو د مخنیوي لپاره پوره مونه پورته کوي.
خود د تشدد د خود د خصوصیت مقابل کې ډیر لوی اگر چې قانون تر څو په پارلمان کې پاتې شول نه ولیکن په تقنیني فرمان په شکل باندې ډیر قوي قانون دی چې په ډیر کم جرم باندې هغه یو څوک چې د خود مقابله کې تشدد کوي نو هغه په ډیر کم تشدد باندې هغه
د 2015 کال د مارچ میاشت کې په کابل کې د فرخوندې ملک زاده وجنې په دغه هیواد کې یو ځل بیا دا بحث پیل کړ چې باید پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره پوره قانون سازی وشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومند ناورو.
په پاکستان کې د مسافرو جاز پریوتو په پیښه کې اته څلوېښت کسه وژل شوي چې پکې د پنځو کسانو پېژنګلو شوي. د پاکستان سرکاري هوایي کمپنۍ پی آی اے په یو جهاز کې سپرو ټولو اته څلوېښت وژل شوو کسانو کې شپږ د جهاز د عملی غړي دي. رویټرز خبري ایجنس وایي په دوه څلوېښت مسافرو کې دوه د آسټریا او یو چینایي وګړی دی. دا جهاز تېر ورځ د چترال اسلام آباد ته پر لاره وو چې د ایبټ آباد په حویلیه سیمه کې د حادثې ښکار شو. د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د نهې په ورځو شروع شوی بحث لا هم دوام لري. تر دې مخکې په قومي اسمبلۍ کې پر دې اړه بحث سرته رسېدلې. له کورمینه د سینټ غړي سجاد حسین توري تېره ورځو مشال ډوته وویل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د فاقي حکومت په رپورټ کې ځینې نیمګړتیاوې دي. د پګواش نړیواله موسسه وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي په اړه راتلونکې اونۍ د افغان سیاسي څیرو پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې دغې موسسې مسؤول خلیل الله ساپی نن مشال ډوسه ویل چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه یې د طالبانو او افغان چارواکو نظرونه راټول کړي. افغان حکومت د ناټو غړو هیوادونو د بنو چار وزیرانو کانفرنس مثبت و بالا او ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو وړتیاوې ستایل شوي. د ناټو مشر یان سټولټنبرګ پرون د بنو چار وزیرانو دغې غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن و بالا خو افغان ځواکونه یې په دې وستایل چې زړوره جنګیږي. او شام او روس د ډزبندۍ وړاندیزونه رد کړي او د حلب خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده. تېره ورځ د شام او روس مشرانو د یاغي ځواکونو او غربي قوتونو لخوا د ډزبندۍ غوښتنې رد کړې او د حلب خار بیرته نیولو لپاره یې خپل عملیات لا نور زیات کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسرار المومن درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د رفت انجم ناورو
ایکسپریس وسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو غیر ملکی خبری ایجنسی ایف پی ای یو رپورت انکشاف کړي چې سن صبح کې د یو خاندان تقریبا 50 کسان د صحت محکمه کې په سرکاري چوکو نوکری کوي. د رپورت تر مخه یو شمیر په کې په یو اسپیټال کې نوکری کوي خو د دې په اړه تصدیق کول پاتې دي او سپریم کورټ به د چاشمې ورځ نه د دې کیس په باقاعده توګه اوریدنه کوي. ادارې وایي چې ویل کېږي چې دا برتیانی په 2008 کې شوي او د دې کسانو په اړه ویل کېږي چې دا هم په خپلو کې رشتہ داران دي. صحت محکمې یو غړي د صوبایي صحت محکمې خلاف درخواست ورکړو چې ګوډ کې ضلع د یو خاندان یو شمیر کسان په دې محکمه کې نوکری کوي. ادارې زیاتوي چې په سرکاري محکمو کې د قابلیت پر ځای د مخصوصو ډلو او د باسره سیاسي عناصرو منل شي او په دې محکمو کې هم د کرپشن وایرس په تیزی سره روان دي او د نوکرو ترلاسه کولو لپاره خپل قیمتونه لګول شي. ادارې خر کې وایي چې یو عام تن څومره هم قابل وي او د یو نوکرۍ لپاره قابلیت لري خو د داسې سیاسي اثر رسوخ او مافیې له وجې ورته سرکاري نوکری نه ملاویږي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د پوسټونو له کسان ټاکلو لپاره یو قابل اعتباره او شفافه طریقه پکار ده. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا معاشرتي ناانصافۍ، صنفي تشدد او د حقونو نه محرومي شکایت درج کولو لپاره ټلیفون هیلپ لاین معرفي کول به یو ښه ګام وي خو دا هیلپ لاین مؤثره کولو لپاره به حکومت مؤثره ګامونه هم پورته کول وي. ادارې وایي چې دا وخت ریسکیو یو دوه دوه او په نورو داسې امدادي شکایتي نمبرو غیر ضروري او غیر متعلقه ټلیفونونه راځي او دا خلک د پولیس او د نورو ادارو کسان بغیر د څه وجې تنګول غواړي ځکه چې داسې خلکو سره هېڅ احساس نه وي او د سرکاري ادارو سپکاوی کوي. هم د دې په شامنظر کې بدا هیلپ لاین د مؤثر جوړولو ضرورت دی چې دلته رابطه کوونکو ته مشورې، قانوني مرستې او د پولیس لخوا مرستې ورکول د دې د جوړېدو جواز مفید کولی شي. اداري په وینا چولس ته پکار چې هغوی د داسې قسمه سهولتونو ذمهوار استعمال کوي ځکه چې د داسې سهولتونو بغیر ذمهواره توګه استعمال نه یوازې په ادارو کې کارکوونکو لپاره پریشانۍ وجه جوړ شي بلکې ځینې وخت د ټلیفون لاین مصروف راتلو له وجې سبمې 14 یا د 9 پیښو اطلاع په وخت ملاو نه شي او په تصدیق کولو کې وخت زیات لګي. اداري اخر کوي چې بهتره بدا وي چې دا هیلپ لاین مؤثر کولو لپاره د حکومت سره سره اولس ته خپل برخه چول پکار دي او خپل ذمہواری تر سره کول پکار دي چې دا شاندا هیلپ لاین د فائدې وړو ګرځي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د ډیپلومیټ مجله لیکي د آسیا زړه وروستی کانفرنس دا خبره جوته کړې چې نوې ډلې او کابل د ترهګرۍ د ختمولو په وړاندې د پاکستان د بې پروايي خلاف سره یو شوې دي. او نیویارک ټایمز بیا دې خبرې ته کتنه کړې ده چې سعودي عربستان د افغانستان د کشالې په هوارولو کې مهم رول لري ځکه چې د افغانستان تر څنګ یې پر طالبانو هم اغېز پروت دی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوړي.
د ډیپلومیټ مجلې د هند او افغانستان د اړیکو په اړه یو راپور خپور کړی چې په کې راغلي دواړو هیوادونو پر پاکستان د فشار اچولو په موخه یو بل ته لاسونه سره ورکړي دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي د پاکستان حکومت باید نه یوازې د تروریستي ډلو خلاف بلکې د هغوی سره د ملاتړ کوونکو، هغوی ته پناه ورکوونکو، د هغوی روزونکو او د هغوی مالی ملاتړ کوونکو خلاف هم پریکنده ګامونه پورته کړي. مودی دا هم ویلي چې له بهره تپل شوي ترهګري او بې ثباتي د افغانستان ټیکاو، امن او سوکالي اغیزمنه کوي. د ډیپلوماټ لیکي دغه خبرو ته په پام سره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته خورا ګرانه و چې په هند کې د پاکستان له دریځه دفاع وکړي. نوموړي په دفاع کې په دې خبره ټینګار کاوه چې د کنټرول پر لیکه د هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي باوجود چې هغه د امرتسر په غونډه کې برخه اخلي، نو دا د دې خبرې لوی ثبوت دی چې پاکستان په افغانستان کې سولې ته لیواله دی. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې پلان شوی د نومبر میاشتې سار کانفرنس پر لغوه کېدو هم خواشینی ښکاره کړه او ویل چې دا د سیمه ییزې همکارۍ نه په شا تګ دی. د ډیپلوماټ په اخره کې لیکي د آسیا زړه د وروستي کانفرنس نه یوه خبره واضحه شوه چې نوې ډیلی او کابل د سیمه ییزې ترهګرۍ د ختمولو په لاره کې د پاکستان د بې پروایۍ په وړاندې د هر وخت نه زیات همغږي دي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په شخړه کې سعودي عربستان مهم او ځانګړی رول لري. دوی پر دواړو خواو اغیز لري. سعودي که څه هم په ښکارا په افغانستان کې د امریکا د میشن ملاتړ کوي، خو په پټه د مذاکراتو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي. سعودي عربستان د طالبانو د ملاتړ نه انکار کوي، خو بل پلو طالبانو او نورو سنی ډلو سره پر مالی مرستو سترګې پټې کړي دي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس امریکایي ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې د خپل ترهګرۍ عزت کړنلارې دفاع کوي چې نوموړی به واک منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته سپاري. دا ایجنس په لیکنه ډونلډ ټرمپ د کمپاین پر وخت په وار وار د ولسمشر اوباما پر یاد کړنلاره نیوکې کړې دي او د هغې د بدلولو خبره هم کړې ده. بوریوال کاکړ د ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس د دې راپور لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د فلوریدا په پوځي مرکز کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د خپلې کړنلارې په کلکه دفاع کړې ده. دا ایجنس په لیکنه د ولسمشر اوباما اوسنۍ کړنلاره دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا له ځانګړو ځواکونو او ځایي اتحادیانو کار واخلي او هلته د امریکا پراخ پوځي شتون کم وساتي. اجانس د سپین ماڼۍ له حوالې لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ مهمه امنیتي وینا وه چې د فلوریدا په پوځي مرکز کې له پوځي مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. ولسمشر باراک اوباما هلته موجودو 250 پوځیانو ته په وینا کې ویل چې دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې ستاسو سرپرست پاتې سوم. د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي د ولسمشر اوباما پر دې باور و چې په عراق او افغانستان کې د پراخ پوځي شتون برقرار ساتل ممکن نه دی. هغه ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما عملي کړې کړنلاره په دې اغیزمنه وه چې امریکا خوندي کړي، لږ امریکایان د خطر په مخ کې وساتي او د امریکایي ولس د ټیکسونو پیسې بچت کړي. خو د اجانس په لیکنه د ولسمشر باراک اوباما کړنلاره په شام کې هغه سي نه د اغیزمنه لکه څنګه چې د فکر کاوه چې د امریکا ملاتړ لرونکي به پر ولسمشر بشار الاسد غالب سي. ریپورت زیاتوي چې په شام کې پر خونړۍ کورنۍ جګړه سربیره داسې ښکاري چې د ولسمشر بشار الاسد واک لا هم مضبوط دی. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه په څرګنده دا نه دی ویلي چې دی به په شام کې څه کوي. خو دا ایجنس په لیکنه د هغه ویناو ته په کتو ټولې نشي دا څرګندوي چې هغه به هم په عراق او شام کې د داعش پر ضد پر پوځي لارو چارو تکیه کوونکې کړنلاره غوره کړي. ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې هغه به د داعش پر ضد د جګړې لپاره د پوځ د اړتیا پر موضوع له لوړپوړو پوځي چارواکو سره سلا مشوره کوي. نوموړي ویلي چې په شام کې ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کول زموږ لومړیتوب نه دی، بلکې له روس سره له نږدې صفبندي مثبته خبره ده.
تا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د تعلیمي خبرونې روښانه مستقبل. هر اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه برابروي. د دې اونۍ په خبرونه کې تاسو له هم یو شمېر موضوعات راوړي، نو راځئ چې واورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. مدرسه په تاریخي او مانوي حیثیت کې اسکول، مکتب یا خونځي ته ویل کیږي، چیرته چې نوې کول هر ډول زده کړې کولی شي. په اسلامي تاریخ کې هم مدرسې زیاتره د اسکول رول لوبوله او لوی لوی عالمان، پوهان او ساينسدانان یې پیدا کړي او د ژوند هر برخې ته یې قابل او پوه خلک ورکړي دي. خو په تیرو سو پیړیو کې د مدرسې کار زیاتره یوازې دینی زده کړو ته ځانګړې شوې، چې پکې زیاتره مدرسې زده کوونکو ته د اسلامي او مذهبي نصاب ښوونه کوي. بل اړخته یو شمېر داسې مدرسې شته چې پکې د دینی زده کړو ترڅنګ عصري علوم هم ښول کیږي. د تعلیم ماهرینو له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوله چې د مدرسو په موجوده نصاب کې د عصري علوم هم شامل کړي شي، خو د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف جنگ شروع کېدو وروسته د موضوع ته ډېره پاملرنه وکړه. د لړکې له وفاقي حکومت نه علاوه د بلوچستان صوبایي حکومت هم یو لړۍ شروع کړي چې پکې به په مدرسو کې د عصري زده کړو لپاره د دینی عالمانو سره غونډې کیږي. په دې ورستیو کې دغه ډول یو غونډه د یادې صوبې په پښین ضلع کې وشوه. د بلوچستان د کلیوالو سیمو د مرستندویا ادارې یو چارواکي فتح شاه عارف چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه، په دې حق له مشال ریډیو ته وویل مدرسې د نوي کول د تعلیم او تربیت لپاره مهم رول لوبوي.
دا چې موږ د هوم ډیپارټمنټ کوم ریپورت په هغه کې کوم وبېش او وشتاو شپې ته مدرسې چې دي په هغه کې وي، خو لیکن مسله دا ده چې دا غو تر اوسه پوری کرا ریکارډ بیا هم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره نه سازمن شته. هغه کې صرف دغه د چا یو ډیر غټ کار دی او د دې غټ کار کولو لپاره چې دا وشتاو شپې ته مدرسې هم کوم انسټیټیوټ فیز په هغه کې زموږ اندازا دا ده چې په هغه کې 300,000 طالبان سبق وایي او زموږ اندازې مطابق د دې مدرسو نه لک ای لکه شاوخه طالبان چې دی هغه د کاله فارغی دي. د دې لپاره دا ډیر ضروری دی کچیر د ایجوکیشن پالیسی ته چې کوم د تعلیم پالیسی چې جوړیږي که په هغه کې صرف دته یو لاس ونیول شي او که ادارو کې زما خل مشکمه چې د بنیادی مهارتو کوم خبره کو، د دې سره هغه ټول ادارې چې دی هغه باید چې لکه بلوچستان اوکیشنل ټریننګ سنټر انسټیټیوټ دی هغه ور سره وتړل شي او په پالیسی کې دا شان چې دی هغه ور سره واچول شي.
نو موړ وای که حکومت د مدرسو په نصاب کې فنیز کړي او عصري علوم شامل کړي، نو لدې فارغ شوی ځوانان به هم په ټولنه کې خپل کردار په خطوګه تر سره کولی شي.
داغه نه بد وکاره او یو غوډه د دې تعلیمي ادارو چې کوم طالبان را فارغيږي هغه ته به د هنر او د زده کړې یو لارې یو هغه به خپل ژوند چې دغه به ورسره تړای شي. بلې خوا ته په ایجوکیشن پالیسی کې دا یو شی ډیر ضروری دی چې د دې ادارو چې د سرټیفیکیشن هم یو ډیر غټه مسله ده. د دې ادارو چې کوم اسناد دي د سرکار په اکثرو ځایو کې هغه قابل قبول نه دي، نو د هغه لپاره موږ دا دغه کړی و چې د دې ادارو سره باقاعده په عصري علومو کار وکړي او د عصري علومو موږ د دې نصاب شي هغه نه کولی سره بلکې د خپل نصاب شي د هغه تر هغه ځای ورولو چې د هغه القان د مدرسو چې کوم طالبان دي هغه د پنځم په امتحان کې باقاعده برخه ولري او هغه د اتم امتحان تم باقاعده راشي او هغه کې برخه واخلي د هغه به سرټیفیکیشن چې د هغه به ریکګنایز یو تسلیم شوه سرټیفیکیټ به د تپلات ورته یو بلې خواته به د عصري علوم چې دي هغه به هم برقرار وساتي. هغه به د هغه بعد میټرک سم چې دی به میټرک سم کوي چې د هغه بعد پرایویټ اف ای سم افیر کېدای شي د ریګولر اف ای سم کوي چې د خپل تعلیم چې دی د تر پوسټ ګریجویشن پورې وړای شي.
هلته د پښین ضلع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولوي کمال الدین ګیله کوي چې د مدرسو زده کوونکي د خواندګۍ په قامیش میرو کې هم نشمیرل کیږي.
موږ خو یقینا دا د ځان د مدارس سره جفا او ظلم بولو چې اوس پرې هم دې کله شر خواندګۍ پېښوي په ملک کې، نو د شي کوم شر او شای په هغه شر خواندګۍ کې دا موږ کم د مدارس شکم فضلا دي دا به په خواندګان کې نه راوړي. دا موږ د معاشري سره د مسلمانانو د علما سره جاتو بولو دا یک خطه چې موږ د شي انسانانو تیار وو چې په معاشري کې دغه انسانانو دغه مشکلات وي د ملک په حاله مشکلات وي موږ دا غواړو چې دا به باقاعده د سرکار په تر باندې زموږ کوم سند دی هغه بالکل مکمل در کوم سند چې لري نشي یا دی کالج غا یا دی اسکول غا چې باقاعده پر هغه باندې د مدرسې تعلیم علم د سرکار په هر اداره کې خپل خدمات سره انجام وي او سرکار چې کوم امتحانات هغه به شکور کوي دا مقدس مر مطالبه ده د زموږ په اشتمانه ده
دا چې د مدرسو په نصاب کې د اسري زده کړو شاملولو په اړه دینی عالمان څه نظر لري مولوي کمال الدین وای دوی تل د دې غوښتنه کړې ده
خدمات د افاق المدارس کوم نصاب دی هغه به مختفي دي موږ دا خبره کته نه کوو چې موږ د انګلیش خلاف یو موږ د ساينس خلاف یو موږ د نیت خلاف یو موږ د مشتل علم به شکه موږ په خپل ثقافت کې په خپل شکم د مدارس په اصول کې د غشان کوم سره کول شي موږ بقیده هم مدارس کوي په چان ته وایي په چان په دی باندې بقیده په کوو بقیده په ماشري کې په دې شکل جوړو شي هغه په ماشري کې به هر ځای کې د انسانانو د مسلمانانو په کار باندې ورسي پراوسی ضرورت دا شي کې دل شي نو موږ هم کولای شو حضور دی فاق بور دی دا بور خپل مشران دي دا خپل یو اصول دی په کې بکړه ناس کې دي چې کناس کو شي دا خبره ټول حل کېدل شي دا حل کېدو لري دا تقریبا موږ سره ډیر مثالونه سره په کراچي کې درلوم چې کومه مدرسه ده هغه درلوم مدرسه چې دغه نظام دغه سیستم دغه شکم اسلام شعر سو کومینه او کی وی ګوري نو بیا په دا خواته پته ولګی شپاو کی په زروغان طالبان بقاعده سبقان وای ک په کمپیوټر په ذریعہ باندې مغوته بقاعده خپل کمپیوټر مو شو کی او زموږ د دارون دیو بند کوم اصول دی پاکین دغه شیسته چې بقاعده دې شرمو ماشومان ته د تعلیم سره سم سم دا غو چې کوم د معاش کوم دغه دې کوم ټریننګ ورک وو هغه په دا باندې تربیتی یافته کو
هلته فتح شاه عارف وای په بلوچستان کې خواوشه 2000 کلی دی او 10000 سکولونه یعنی 2000 کلی یې سکولونه نه لري په کار دی چې حکومت د غلطه په مدرسو او جماعتونو کې د دینی زده کړو ترڅنګ د عصري علوم او هنري زده کړو لپاره کار وکړي
د ولس بداتول سپورټي خو د دې سپورټ سره سره لږ ولس لري هغه دا هم غواړي چې د خلکو سره د هغو پر روزګار په حواله باندې کار وکړي او ولس خدا دې چې خپل بچي چې مدرسې تورکي نو د دې د مطلب دې چې هغه په دې زده کړې کې باقاعده انټرسټډ وي او دا د هغه خپل بل تفصیل به چې ما بچي چې هغه سبق وایي خو دا بعد مرغ چې د غربت د پوزیشن دې چې هغه نه د کپړې او تاسو سایتي نه د ماشام خوراک او تاسو سایتي کتابونه خو ډېر دلیل کیسه ده نو زما په دې ځای دا کې د ولس خو دا له سپورټ څخه تر کومه ځای پورې چې موږ دغه لري خو لیکن صرف یو شی نه دی چې همیشه چې موږ د بیهیویر د چینج کوم خبره کوو چې د رویو د بدلېدو کار په کار دی چې سرکار هم انسانانو د رویو د بدلون لپاره کار وکړي او هغه بدلون چې دی هغه زما خیال په اشتراک باندې راکلای شي که عصري ادارې او دینی ادارې او د ټولو د دواړو که زموږ رنګ د ایجوکیشن اکسپرت چې ځانو ته وایي که دا او هغه علما احترام دا صرف خپلې ذمواري اساسه چې دا دغه ناروغي یعنې څه چې کومې مسلې دي په دې علاقه کې د دې ټولو زما خیال د دواړې خواوې چې دا ډېرې مهمې دي چې پر دې باندې کار وشي
حکومت وایي چې دوی با یوازې د ريجستر مدرسو سره همکاري کوي نو آیا د مدرسو ناظمین او مذهبي ګوندونه د ته تیار دي او کڅنګ په دې پښتنه مولوي کمال الدین وویل
مرو ته تیار یو قاعده د لپاره کدا چې شی مستجله په شین کې یاتي موږ د غتاون سرکار سره کوښښ درې شین دي هغه موږ کاټه د هغه موږ فائدې د موږ مدرسې په بنیاد معلومي موږ مدرسې په داخله معلومي طالب معلوم چې څوک دی له کوم ځای دی له کوم ځای راغلی دی استاد معلوم چې استاد څوک دی له کوم ځای راغلی دی موږ هم پر دې مور په نظر لرو په دې حالات نظر لرو په دې وطن نظر لرو د موږ د موږ ضرورت دی د موږ بجوی دی موږ تمام مدارس له خبر کوښښ پر شیشه کې نه په خپل مدرسې کې طالبان خلیفی هغه طالبان داش طالبان چې هغه کور در معلمي وطن در معلمي علاقې در معلمي او هغه استاد یې خلیفی کې چې هغه کور در معلمي وطن علاقې در معلمي دا زموږ ضرورت د مدارس ضرورت
په مدرسو کې د استری زده کړو په موضوع د تعلیم د ماهرینو نظر او د بلوچستان صوبایي حکومت موقف هم اوریدل شي ل یو لاندې د می پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه په مدرسو کې د دینی علوم او ترڅنګ د اثری تعلیم پړه حال درکو د بلوچستان صوبایي حکومت د لړکی لدینی عالمانو پوهانو او مدني فعالانو سره د غونډو یو لړۍ پیل کړي چې دا راز له مدرسو فارغ شوي ځوانان د دینی علم ترڅنګ اثری علوم او هنري پوهه ولري او په ټولنه کې فعال کردار تر سره کړي پدې حقلا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
په مدرسو کې د عصري زده کړو په حق لمو د بلوچستان تعلیمي بورډ د پخوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسر منیر احمد خان سره خبرې وکړې. دی وایي په پاکستان کې واکمنې طبقې تعلیم ته په عمومي توګه سمه پاملرنه نه کوي.
دا یو حقیقت دی چې په دموږ کې و تعلیم ته اهمیت نه دی ورکول شوی لکه باید چې و تعلیم ته ورکول شوی وای. په قومي ترجیحاتو کې د تعلیم د غشي هغه ډېر لاندې دی. دا غته نتیجه کې په دې ملک کې یو تعلیمي کیاس منځته راغلی دی. یو تعلیمي افراتفري یو نه پنځه پنځه شپږ قسمه ایجوکیشن دي که نه. د مدرسو یو نظام یې تعلیم دی، هغه هو بچیان ته یو سبق وي که واغه یو مذهبي دی، مګر د هغو چې کوم سیټ اپ دی، د هغو چې کوم آرګنایزیشن دی، د هغو چې کوم سټرکچر وي، هغه هسټوریکلي او تاریخي طور څرنګه ایوالو شوی دی که نه. دا کوشش یوارنه د مشرف په شپو کې مو شو. امریکانس چې دا د غشرو شو دا وارن ټیلر کنه ودا پاته د پام شو تر دا لمخه د هیچا پام نه ورته چې دا مدرسه خو یو سیټ اپ دی یو دغه دی. اخر دغه ملک بچان څه سبق وی.
نوموړي نه مو پوښتلي که حکومت په مدرسو کې اصلاحات کول غواړي نو هغه څنګه عملي کېدای شي. دی وایي
اول خو تاسو دا معلوم شي باید چې دا مکمل سټڈی کړی وي چې په دا سیستم کې دننه دغه کمزوریانې دي، دغه نیمګړتیاوې دي، او دغه نیمګړتیاوې او دغه کمزوریانې چې دي دا پر دغه طریقه باندې حل کېدای شي. مګر ګوره دا ډېر سیریس کیسه ده. دا زموږ د راتلونکي نسلو د ژوند، د هغو د فیوچر، د هغو د مستقبل خبره. دا د هیڅ یو شی نشته که چېرې دوی دا غواړي کېدای شي ولې نشي کېدای. مثلا مدرسه ده، مدرسه یو انفراستراکچر لري، یو بلډینګ لري، یو دغه لري چې واغه ته ورشي مګر ګرد انوالو کړي له اوله تر اخره پورې ګرد انوالو کړي. په پارلیمان کې باید چې قانون سازي وشي، مولوي صاحبان او د مدرسې خلک دغه راولي کښېني او هغه هم په دا پور کې یو حکومت چې قانون سازي وکړي بیا هغه بایندنګ وي باید پر هر چا باندې.
دا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د لړ کې څه کوي په دې حق لا د دې صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته ویل
په دې کې موږ مجلس خو بنیادی دا دی چې موږ د پرایویټ ادارو د لپاره قانون جوړ کړي او خو به تر قانون لاندې موږ په دغه کې کار کوي. دویمه خبره دا ده چې د مدارس د لپاره چې ملک یې او موږ په صوبه کې هم کم دغه روان دی هغه دا دی چې مدارس به ټول رجسټر وي د حکومت سره او پر دویم دغه باندې موږ بی آر سی چې کومه ده بلوچستان رولر ډیولپمنټ پروګرام موږ دوی په ګډه دوی درې غونډې سره کړې هم دي او په هغه کې دوی دې ته آماده شوي هم وو چې موږ ته سره په مدارسو کې عصري علومو ښوولو ته تیار یو. خو دغه دپاره بیا چې کوم کار کول غواړي یا دغه چې کوم ترتیب جوړول غواړي چې عصري علوم چلته ورته ویل کېږي نو څوک بیې ورته وایي، څنګه بیې ورته وایي، هغه بیا خپله ځان ته یو سوال دی. خو د دوی دغه آمادګي مثبت قدم دی او د مثبت قدم په توګه باندې موږ دې ته د قدر په نظر هم کتلې دي.
نوموړي ویل چې په مدرسو کې زده کوونکو ته استوګنه هم ورکول کېږي نو ځکه په کې د عصري علومو د شروع کولو امکانات سیوا دي. خو دې لپاره به اول قانون سازي او بیا په نصاب باندې کار کولی شي.
چې ګوایو مدرسه کې تر څوېم پورې خصوصا تر میټرک پورې چې عصري کوم علوم دي دا د زده کولو یا ورته ویلو والا استادان به څوک کېدای شي چې هغه په مدرسو کې د دوی د دیني علم سره د دیني کتابو سره سره او زموږ دغه د سکول د طرز کتابونه یا چې کوم درس و تدریس دی دا هم ورته ووایي. نو دا امکانات زیات لري، په دې زیات لري چې دوی په مدرسو کې بورډنګ لاجنګ هم لري او د دې په بنیاد باندې چې کوم سبق ورته ویل کېږي او ورته دغه کېږي ورته ټول غواړي دا هم ورته ویل کېدلی شي. چونکې د الکان هلته دوی سره اوسېږي نو د شپې ورځ د محنت په نتیجه کې دا کار ممکنه خو دی، لیکن د دې کار دپاره به سنجولی پلان غواړي او د هغه دپاره به باقاعده یو قانون غواړي او هغه قانون چې بیا دوی میټرک پاس وي دا میټرک پاس به باقاعده د اسکولو برابر راوستلو یو ترتیب به جوړول غواړي.
عبدالرحیم زیارتوال وای چې صوبایي حکومت به د مدرسو کې د عصري علومو لپاره استادان برتي کوي. په دې پښتنه چې په دې لړ کې حکومت څه مشکلات لري نوموړي وویل
پدې کې بنیادی طور چې کوم غټ مشکل د زموږ چې کوم اعداد او شمار دي تقریبا 3 لک بچان په مدرسو کې سبق وایي زموږ د سوبې په معنا نو پاره کې په دلاندې سوې خو به دونه بیا پر مخ چې بیا خو نو غم په خپل دغه کې راځي اوس نو دغه د پاره غوا چې غوا بنیادی کومه مسله ده یو د منیجمنت والا مسله ده دویم خبره ده مالی بودیجه چې باندې کوم نان ډیولپمنت چې موږ کومه خرڅه راځي مالی چې کوم بوج لویږي پر خزانه باندې هغه بوج پورته کولو د پاره دا یو بقاعده سم سنجولې پلان بوي ترتیب بوي او اعداد او شمار بوي چې څومره نور وسازانو ته مدته ضرورت لرو او دا غوښ موږ پر صوبایي بجټ څومره اضافه کول غواړي نو هغه بقاعده سم ډیټا بقاعده را جمع کیږي اعداد او شمار بر راځي دا غوښ اعداد او شمار پر بنیاد باندې به موږ پر مخ باندې دغه لپاره پلان گزاري کوو
د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د شمیرو ترمخه په پاکستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي بلخوا د تعلیم ماهرین او پوهان وای په د هواد کې په زرګونو مدرسې دي چې په لکونو زده کوونکو ته دینی تعلیم ورکوي که حکومت د مدرسو کې د اسري زده کړو سلسله شروع کړي نو له سکولونو د بهر ماشومان شمیره به ډیره کم شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
مخمنای د خوخی یو نغمه ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه ایزما مشوم لوري ایزما مشوم لوري ایزما مشوم لوري دا افغان د مخمنای د خوخی یو نغمه زمین ترانه دو تیارو څخه خفه ایزما مشوم لوري ایزما مشوم لوري ایزما مشوم لوري لیکوستی وایز د کارای هم د ستاو خو ادب هر سحر مور کیلا وای خوان زای کلا جوړیږي حل خان چی زی خوان زی لز رمی ها غزای لکیږي کتاب اخلیشی روانا مور دی بیر تکی سارا پجلا شی زروزو عاشی بی اختیارا تزنو غیشا یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای عیزو ماما شومی لوری عیزو ماما شومی لوری عیزو ماما شومی لوری سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دسکم نور دیوڑا شما علانا پتنګ یم ژوند.